ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاد الحق کړ. هر کله کوم هله د چیرو جوړه خوشاله به است. نن د خالي ورځ د 2015 کال د اپریل 15مه نیټه ده. په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه ریپورتونه درته لرو، خو په پایل کې به اسرار علم مومن ته وار ورکو چې د دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
نمره د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستانی فعال سبین محمود پرون په کراچۍ کې وژل شو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړل شوی. او نن د پاکستان په دوه څلوېښت چوڼو یا کنټونمنټ بورډونو کې 19 کاله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروستو مور سره روان وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې نوموړی زخمی شو او هسپتال کې سا ورکړه. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پر مسل ورته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون د پیښې په اړه مسل ورته ویل.
زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تارا اڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا. زبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی دا درملنی اعلان دے دا.
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشروانو موري د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوچو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی و. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سکرټریټ له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپله د ورځنۍ دوره برتانیا ته ورسېد. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. د پاکستان سکرټریټ وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړ چې په یمن کې دایمي حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي. یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی دی. نن د پاکستان په دوه څلوېښت چوڼو یا کنټونمنټ بورډونو کې 19 کاله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي دغه انتخاباتو ته د 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي. د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسال پورو پینډی چکلالا او ملیر کینډ په ګډون د ملک په ټولو 43 چوڼو کې یوازې په 23 د سحر راهیسې د وټونو اچولو عمل روان دی. د خود بلوچستان په اوړماړه کنټونمنټ بورډ کې انتخابات نه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د رایه اچوونکو شمیره څه باندې 13 لکه ده. د صحت نړیوال سازمان WHO وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ورته ویل چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي.
په هغې کې په 2014 کې چې کوم دي په باډې کې 16 کیسه وو، او دې ځلې اوس چې کوم دي 2 کیسه دي موږ سره صرف. 2009 نه چې کوم دي په باډې کې د پولیو کمپینونه نه وو شوي، خو اوس موږ چې کوم ده کنه سپیشل په باډې کې کمپینونه شروع کړي دي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات شاوخوا 300 د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه شي. د ولسمشر غني ویاند اجمل عبید عبادی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په درشل کې پرون مشال دی وکړه. د وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني روان ونه هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کونو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه وڅېړي. رایټرز خبري اجانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی و. هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته پور ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلیو شناخت کول و. د اټلی پولیسو د هغې شبکې خلاف د ترګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي چې دوی وایي له القاعده شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردینا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال په ځنو نیول شوو کسانو شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پیښور ښار په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. پولیس زیاتوي له دې ډلې سره زیاته اندازه وسله وه چې ښایي اټلي ته له راستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګرۍ عملیات ترسره کړي دي. عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسله وړلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی. امنیتي ځواکونو تېر ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. او اخري خبر د کرکټ په ډاکه کې پرون بنګلادیش پاکستان ته د کرکټ په یو شل اوریزا میچ کې په وو وکټو ماتې ورکړه. بنګلادیش لوبډلې د پاکستان لخوا د 122 رنزونو هدف په 14.2 ورونو کې پوره کړو. د بنګلادیش لخوا شکیب الحسن او شبیر رحمان په شریک 115 رنزونه جوړ کړل. یادوي چې له دې وړاندې بنګلادیش د دریو میچونو په لړۍ کې پاکستان ته په 0-3 ماتې ورکړې وه. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
د خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان په کراچي ښار کې د ورکه کړلسو بلوڅانو په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثې د ټولنې ټي ټو اف مشره سبین محمود نامعلومو کسانو ووژله. دا څنګه ښځه وه؟
هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خیبر ایجنسی کې د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر راکم سوی دی. وجه څه ده؟
2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوه لاره راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
او په خیبر پښتونخوا کې په غونډه کې غوښتنه شوې چې مرکزی حکومت دې په آئین کې د سوي 13 ترمیم له مخې صوبو ته سپارل سوي ټول واکونه ورکړي.
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي. په وفاقي حکومت ډېر اختیارات بغیر آئینی توګا د ځان سره ساتلی دي.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په کراچي شهر کې نامعلومه وسوالو د بحث مباحثي ټولنې ټي ټو اف مشره سبین محمود په ډزو وشلې. دا نوموړی د ورک کلسو بلوڅانو د خوچ کول لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام ته ترسره کولو وروسته په نښه سوه. تر اوسه چا د دې پېښې په پلا غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورت کې.
پولیس وایي پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټرسایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډۍ ډزې کړي چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوي. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې سا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی. سبین محمود مړی هسپتال ته راوړل شوی. هغه څلور ګولۍ لګېدلې ده. د سبین محمود مور هم دو ګولۍ لګېدلې چې دا مهال په روغتون کې د درملنې اعلان دی. سبین محمود د دی سیکنډ فلور یا ټي ټو اف په نامه د نادولتي ادارې مشره وه. یاده اداره په یو شمېر بېلابېلو موضوعاتو سیمینارونه او پروګرامونه جوړوي. د جمعې په شپه د یادې ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسلوالو په نخه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکخه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروستو د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي موږ ډیره ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو سفر کریمي په ریپورت کې واورېدل چې تر وچل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ټولنې ټي ټو اف لخوا د ورک کړل سو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورک سو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د غونډې له ویناوالو څخه یو و. له ده سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او که نه. د هغه جواب کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملا غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د غږ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د غږ د دفاعولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینې له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساعتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقونو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکۍ درکړل سوې ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکۍ څه کېدلی سي. سبینه چې وژل سوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل سوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکۍ راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم سوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي تیر کال په خیبر ایجنسی کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته سوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو، په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورټ کې اورو.
په خیبر جنسا کې د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې یو چارواکی او د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي،
په 2014 کې د مونږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باډه کې 16 کیسه وو او دې ځلی اوس چې کوم دي 2 کیسه دي مونږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خو دا ده چې مونږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سره ډېر ښه نه دي، نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باډه کې د پولیو کمپینونه نه وشي، خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم ده کنه سپیشل په باډه کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 دا 15م کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د 16 نه کیسونه 2 لا راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
دا چې د باډه نه بے کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه،
هغه خو د اف ڈی ایم په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي هغې سره سره مونږ 8 د پولیو ټیمونه هم ناست دي او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو 2 کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لواړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل تحسین نه یو کیس مونږ سره رانغی، نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کېږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا غیزه ته رسیږو هغه لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي. کب کوم ځای کې مونږ نه سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډېر امپروومنټ راوستلې دي. نو مونږ هغه سایلنت ریفیوزل هم نه پاتې کېږي، نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په نه راځي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمېره شپږو ته رسېدل دا. او بیا ټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
نن د پاکستان په شاوخوا 240 چاونیانو کې د بدیتی انتخابات په لړ کې د رای چولو سلسله روانه ده. تر 1700 زیات کاندیدانو او امیدوارانو په منځ کې مقابله ده. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان، رسالپور، پینډه، چکلالا، منګلا او ملیر کینټ په ګډون د ټول ملک په 240 چونو کې بلدیاتی وټونه اچول کیږي. د وټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدمې تر مازیګر 15 بجو جاری وي. د سلسله کې 1155 امیدواران میدان کې دي چې پکې د 1500 تعلق د مختلفو سیاسي ګوندونو سره دي او 610 امیدواران په آزاد حیثیت وټونو کې برخه اخلي. د کنټرول گورنمنٹ بورڈ انتخابات لڑکے با د اتلس لکونا زیات خلق د خپل ووٹ حق استعمال وی او د دې د پاره 2225 پولنگ سٹیشن جوړ کړی شوې دي چې پکې 130 انتهایی حساس او 310 حساس ګرځول شوې دي. د پولیسو سره سره د پوز او رینجرو 2000 نه زیات ځوانان هم د سکیورټي د پاره ځای په ځای کړی شوې دي. د یادونه ده چې ملک کې 19 کال وروسته د کنټرولمنٹ بورڈ وټونه کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د شکولو په موضوع سیمینار وسو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو، څېړونکو، د پوهنتونونو سازانو، خبریالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې له پیښوره راغلی صحافي ایمل خټک وویل، په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې ښې شوي او په کار ده چې دا نورې هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل،
اوسه پورې دا څومره بیستی کیږي دی کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا دی چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعضې وخت کې دی نو هغه فیصله کول کې دي نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې هم دی چې د پېښور او کوټې نه علاوه په نورو ځایونو کې هم داسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي بیست نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي هوښیار خلک دي حالات باندې نظر ساتي هغه دې پکې شامل شي او دلته مونږ رالو په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پېښور کې څنګه سوچته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالات بدل شوي او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې شوي چې په کابل کې د وژل شوې میرمن فرخندې جنازه په خپله میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځینې خپلې پخوانۍ ایډیالوجۍ بدلې کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې له سره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک دے او پنځمه صوبہ یې نه ده. کمنګ دا ایدیالوجی خپل کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولی. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې یې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
د پېښور په یو شخصي هوټل کې پرون د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې او یو ان ډی پی په ملاتړ په یو هوټل کې د اتلسم ترمیم او مقامی کاشه باندې د واک د منتقلي د ارزښت په اړه خبریالانو ته پوهاوی ورکړل سو. دا درې ورځنی ورکشاپ دی. په دغه نور تفصیل راته د پېښور څخه ځلاند یوسف زیرا کوي.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې ورځنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر اوسه لا صوبو ته هم پخپله د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. موږ غواړو چې زموږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره موږ غواړو چې په مقامی کچه د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنۍ روزنې د پرانست دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپله وینا کې وویل چې وفاق لا تر اوسه د اتلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي. خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
ریاست کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنالیزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې په تلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا ګڼم چې زموږ ډیر ښه ښه جرنالستان چې کوم دي هغوی ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دي. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیاراتو تقسیم څه دی هغوی ته دا نه ده پته چې کونسل آف کامن انټرسټ چې کوم دی هغې سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو هغه رپورټ کولی نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کوم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنالستانو ټریننګ ډېر زیات ضروري دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه یې د 19 وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
چین د افغانستان د مسلې د سولیز حل غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنی چارو وزارت له ټولو افغان خواوو غوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولیز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. عصمت سروان ته به غوښتو.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. دول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان له دې سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستاني رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دم تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لدی چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لږتر لږه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکینګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو پښو معذوره دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه باولر او بیټسمن دی. د کوزو مومندو دغه ځوان وایي چې په ژوند کې ډیر کړاوونه او ستړي لیدلي خو بیا هم په خپل مهنت او همت ژوند تیروي. شنواز ترکزی رپورټ لري.
دا کوزه محمد جنسی د میچنی سره نزدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکې د کرکټ لوبه کوونکې په دواړو خپو مزور رهید ګل وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی او د غریبې د لاسې سبق پرې خو دو او داسات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو ته ځکه جوړ نشو ما چې زمنګ والد صاحب هغه یو کپنای کېو وې دا کپنای چې کوم د ختم شول نه غین را وتلو نو زما خو خواهش چې زه مخکې لا شم سبق وې مخ هغه چې کوم د زده کور مشرو ما او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خو دو به ما چې کوم د دلته کې موږ سره افغانان رونه و غوي سره ما د کارینو کار شروع کو دا لاسي کارینه مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پرې خو دو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي؟
ما پکوڑی خرڅی کړی دي، سموسې می خرڅی کړی دي، زمون کله پرچاوي او توي بازار دی غي کې چولې می خرڅی کړی دي. ما ډیر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې ما زوره م په خپل مانه ډنګوره ویرا سره دوانه ډنګورو مانه بغیر زید ما خو ما خپل همت نه دی بل پښ
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راونډر یعنی بیټنګ او بالینګ دواړه کوي، څوک په اسانه اوټ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شوقدر والا دی، خیبر کلبز والا دی، خواجه اوس والا دی، باجوړ والا دی، کم دی خټي مونږ کم دی ګیمونو سره کړی شهرداد غړای دی، چلګزی بابا کې کم دی ټولو ته پتره په خور نه کم دی حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو نو خو ټورنمنت کې خخه کلاړیان سره موږ لوبي کړی دي.
او کوم وخت ورته ډیر افغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رشتہ نه ورکو دا مازور دي. نو غټ افسوس باندې په دغه وکرات لچې الله پیدا کړې ما خدا خلک هم پکې دغه کوي نو به چې کوم دې ما پردو کې رشتہ وکړل او هغه چې کوم دې بس هغه ورځ ما زه ډیر خوشاله وم ځکه چې زمونږ مور غوي په د کار روزګار بسوک نو یوازې به کارونه کول.
د رهید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړی او بس تر د لویدو پورې سبق ووایي. شنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په دومره نیمای کې د یو شمیر ریپورټونه لرو خو دا وخت د 12 بجې سوي دي. اسرار علي مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یوه ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. د کراچۍ پولیسو پرون مشال ډوته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس ټو کې د جمعې په شپه هغه وخت رامخته شوه کله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروستو مور سره را روانه وه چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. د پاکستان په 240 چاڼو یا کنټونمنټ بورډونو کې 19 کاله پس بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي دغه انتخاباتو ته له 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي. د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان، رسالپور، پینډۍ، چکلاله او ملیر کینټ په ګډون د ملک په ټولو 340 چاڼو کې یوازې په 240 کې له سهار راهیسې د ووټونو اچولو عمل روان دی، ځکه چې د بلوچستان په اوړماړه کنټونمنټ انتخابات نه ترسره کیږي. پاکستانی وزارت هم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري ډیولو مخې وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړې. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو، خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوجي بدله کړي او دواړه هېوادونه د برابرۍ په بنیاد له یو بل سره له سره اړیکې پیل کړي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریس پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عبادی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې پر مشال لیدو وکړه او د اټلی پولیسو د هغې ترګرې شبکې پر زملات کړي چې ویل کېږي د القاعدې شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردین یا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده.
سره لمندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او اوس هم د پاکستان ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق و خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دې ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لیکي هم په دې پس منظر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم، د دفاع وزیر، آرمي چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لرې کړو. ادارې په وینا اګرچه مذاکراتو په اړه سبا کېده اعلامیه مخې ته نه ده راغلي، خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه، په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسا شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پر امن سیاسي حل لټول دي. ادارې اخیر کلی کې هله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کېده هغه به هم ختم شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي، خو د آئین آرټیکل 238 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان، مجلس شورا، سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي، کم چې زیاتې دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس ځي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسۍ د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي، نو پکار ده چې د نور ملکونو د قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولس یې مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیر کلی کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپله حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د روسي سفر په جنوبي ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي ویبپاڼې د افغانستان د نوي حکومت راتګ وروسته د هیواد د بریا لپاره د یو قومي ستراتیژي پر ضرورت مقاله خپره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر جی جن پینګ د پاکستان په دوره نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ وو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقع توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دی. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برېټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ د کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد یې باهمي ګټورې اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجله لیکي د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې تر راتللو پس نوي دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودي د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوري ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخیستل شوو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزی پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رای ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزورې دی، که څه هم د رشوت د له منځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښه والي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل د مشکلاتو سره مخامخ وي، ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅوونکې کامي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه ده لرلی. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوه کېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم افغانستان څه د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې هیوادو کې و اجماع رامنځته سي. د خبرو پرون د ولسمشر وایند اجمل عبید عبدی له آزاد مشال ریډیو افغان څنګه آزادی ریډیو سره په مرکه کې کړی دا په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د دې هیواد اقتصادي وضعیت او پانګونه به هند ته د ولسمشر اشرف غني د را روان سفر عمده ټکی وي. نور تفصیل له فرشته جلال سي اورو.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان په وړاندې دا سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمه ییزو همکاریو په یو مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدي په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل:
ما در صدد به این داورتن یک اجماع هستیم در سطح منطقه کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د یوې اجماع په رامنځته کېدو غور کوو او غواړو یې څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغېز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به د اپریل د میاشتې په 28 او 29 د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمیر څارونکو داسې ګڼي چې غالباً هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې شي. د روانې میاشتې په 28 او 29 دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند وویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
فرشته جلال زیوه د افغانستان ولسمشر د کورنی چارو وزارت ته امر کړی چې په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیزه ریپورت له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبري اژانس وایي د ملي پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه دا ریپورت د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مالي مرست برابر شوی. یو ځل بیا به فرشته جلال زی ته وښو.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلی څو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلی وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورټ د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې موږ ثابته کړې چې د اداري فساد په اړه مبارزې ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورټ موږ ته راورسېد د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسیون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوي رپورټ جزئیات تېره اونۍ د رویټرز خبري اژانس خپره کړ. دا رپورټ سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره له خپلو دندو لرې شي چې په پولیسو کې ناوړه چلند ته د رسیدګۍ مرکزي سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورټ د وروستیو ارقامو د څرګندولو لپاره یوه کمیټه وټاکي خو د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې د رپورټ په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوي رپورټ کې د دې مسالې د سپیناوي غوښتنه شوي چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو 24 ساعته ټلیفوني لاین دی ولې نه دی توانیدلی چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه څو د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,500 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زرګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وایي د ادارې په تیرو 10 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
فرشته جلازیبه د امریکا نیویارک ټایمز رپانی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک په اړه د جوړ شوی د استازي فلم ځینې برخې خبرې کړې دي. ورسپانه وایي چې ښاغلی هولبروک په خپل ورځنی خبري ریکارډولې او له هغو سره او له هغو خبر داسې څرګندې شوې چې د نوموړي له سپینې ماڼۍ سره اختلافات وو. تفصیل په دې رپورټ کې. امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز وایي ریچارډ هولبروک په 2010 کال کې خپلې ورځنۍ خبري یا ډایری په پټه ریکارډ کول شروع کړې. دغه خبري اوس د نوموړي پاړه په یو دستاویزي فلم کې شاملې شوې چې نوم یې دی ډیپلوماټ دی او د زوی ډیوډ هولبروک جوړ کړی دی. خو له دې څخه څه موده وروسته یعنی په 10 دسمبر 2010 کې نوموړي په خدای مرګ مړ شو. ورسپانه وایي له دغې ریکارډ شوو خبرو څخه داسې ښکاري چې د له وایټ هاوس څخه ډېر شکایتونه درلودل او دا باور یې کولی چې سپینه ماڼۍ د پوڅ خبره زیاته اوري او په ستراتیژیکه برخه کې په کورنی سیاست کې تیروتنې کوي. په 12 اگست 2010 کال کې ښاغلی هولبروک وایي وایټ هاوس هم دغسې سوچ کوي او په ژورو خبرو نه پوهیږي بلکې خپل ځان ته په خپله دوکه ورکوي. په 12 اگست 2010 کال کې ریکارډ شوې ډایری کې ریچارډ هولبروک وایي چې دی وایټ هاوس ته ولاړی او هلته د ښاغلي اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټوم ډینلون سره ولیدل چې هغه ډیر غوسه و. د ده په وینا ټوم ډینلون راته وویل چې ستا کار ډیر ورو روان دی او له تا سره هیڅ تګلاره نشته او ولسمشر ستا له کاره ډاډه نه دی. خو ښاغلی هولبرک وایي ما ورته وویل له موږ سره تګلاره سته خو تاسو کله هم موږ ته د پډاګه کولو اجازه نه ده راکړې. دا شان په دې آډیو ډایري کې دا خبر هم ښکاره سوې چې ښاغلی هولبرک په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پخوانی مشر ډیوډ پیټریس سره هم اختلافات درلودل. د ډیوډ پیټریس په هغه تګلاره باور نه کولی چې لومړی به افغان طالبان کمزوري کړي او بیا به خبرو اترو ته ورسره کښېني. ښاغلی هولبرک د اګست په 12مه نیټه په خپل ریکارډ سوې ډایري کې وایي چې ده د ولسمشر اوباما له سلاکار ډیوډ اکسیلورډ سره ولیدل او ورته وویل چې اوباما انتظامیه پر فوجي غلبې باور لري خو ده په وینا ده ورته وویل چې دای د پوځ عزت کوي خو په کار نه ده دوی په سیاسي تګلاره کې هدایت جاری کړي. دا دستاویزي فلم به نن په ډراپیکا فلمي میله کې نندارې ته وړاندې سي او په مني کې به د فلمونو ټي وي چینل ایچ بی او هم دغه فلم نشر کړي. د نیویارک ټایمز رپورټ موارد د شمالي وزیرستان پر ازمک ډیویژن کې مشت خلک شکایت کوي چې خو په میاشت کې یو ځل خپل کورونو ته د خوراک شاک او د وین وړلو اجازه لري او دا ځل څوار لسورځې وسوي چې دا توکي نه دي ورسېدلي. بل پلو د لارې د بندېدو له امله زده کوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان در ازمک ډیویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي دا ځل د څوارلس ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوي چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې ښکېل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازماینې یا امتحان ورکوي سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. در ازمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ووی
ریسن روڈ کی آگا ریسن دے یو پہلا ناون سا دے بل پہلا پر دے نیز در ازما کی خال کے گزارا تے چاہیے جی نیز در ازما کیم رکھسل ہے آمن دے پدا دیار لکھولا سے دے نیز در ازما کی پدا سے خلاف ورزی نہ دوسر ہوئے کہ دغ پواجا سر امیز حکومت ادا سی آئی پر ازما عوام تا تہل کی مخروڑا وا یہ نیز پر خدا والا پچار ہوا کہ در سن نیز خپل روڑ لے ہاں پلایا یا رکا ہوا لے ہاں کہ کیم خپل ریسن دے چوار لس ویزے یہ تیرا چیز کہ آگا پو بانی سے ڈاک لاری ویلوڑی جدا سمر ظلم دے یوا لاری جو تنزو سے تنزو سلا کی روپے کے مات لاری
دا ٹرک یو ڈرائیور محمد سعید چہ دا سوورا زنائے لوڑگاڑے پابنو میران شاہ سڑکو درولے مشال ریڈیو تاوے
سالوی پینځه ورځې چې ډاک ګاډي وی لوړ دي رزماک ته دا ریشن نشید لا سیدګی ته راغلی دی هغه نه بیا ورو پاس نیمې شته سخت تکلیف دی میرته نه دی پای تکلیف نه راکړي یو هم ترې تا بو یو وس په بل د ګاډي پوس خال چې کیند چار پټل پاین نه رکو چې څو وس ول څه به شي ورته نیمې ان شاء الله درا اون یې خو دې لا جزات نه ملاوي دي.
در رزماک نه دولسم ټولګي یو ځکون کې رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل اته ویشتمه نیټه ته امتحان شروع کیږي سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو ته ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو اداره د بلیارې باندې یې میجه ایف سی ایم ایگزام دی چالیس کسون دی صحیح سور دی نه کا چالی آشته ونه په غاز روډ باندې پرې دی پټای سره بده ایگزام پیلا پیپر دی فرست ایئر دس پندرہ دن شي جې میل لیټر ور کړای دی لار دی تا ور کړای دی دی تا همیشه خامخا او دی ایپشل یار دار کو ایپشل یار هم باندې کړی مشتا دا او کو صحیح دو مشتا کلام مشتا پروژر کوي دی مینډا کلام دی او خلی
کلامو چې په دې اړه د متعلقه حکومتي او فوزي چارواکو سره درابطه کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پښتو شوې سندرغاړي په دې وروستیو کې په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات شغونکي استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. د پښتو نوي او ماشیني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څخه اغېز کړی دی. له هارون بچا بای واورو.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې. نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دی وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته ریدم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړېږي بس ته خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته ولا روزانه اخوا د ماکا کلا
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چی یار ہمون کمپیوٹرائز ریکارڈنگ کو مطلب قدم شوگانو کے بم پکار راضی کمپیوٹرائز سٹوڈیو گانو کی چیک نو گوری نو کے کہ پروفیشنل خو یو قسم نی چا فنکار گرانے سره تعلق صادق تو دا وے مگر لا کسنگ یو سپی برتی شی وقت وقت دا تر کیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی دفن کار ہم نو پارا لو دا بڑے رکھ خبر ہے.
ہم پر پی خبر کے پی جندل شبے سندرغاڑے کرن خان استادان او سازندگان تو ور پی خستون زی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کی دوی د ژوند او سازونو ځای اوس مشینی هغه نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کم تکړه تکړه استادان دي ولیدل شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تپوسم وکم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره ده
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا هارون بچا رپورٹ ماوردی او د هند سینما ته بالیوډ وایي چې پاړه ځینی د خبره هم کوي چې د کوم هنرمند یا اداکار له نوم سره خان وی هغه داسې دی لکه چې د کامیابی سند ورسره وي. له دلیپ کومار واخلې بیا تر شاروخ خان پوری یو شمیر پښتانه د بالیوډ وتلي څیرې دي. هم په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند رپورٹ جوړ کړی چې د دلیپ کومار په فلمی ډایلاګ شروع کړي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. بچا دو اس وشواسگھاتی کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کاله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کومار کور کامی ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے. میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتاست یو خبر کول غواړم, زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاري نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم میچ وګټلو, او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه او دوی په اصل کې یوسفزي دي. بوپال نه د سلمان خان پلار د سلیم خان نومېږي هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي. هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهرخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي. خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندی فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته. مور پلار می د کندهارو مور می د کوټي وه. موږ کاکړان یو. مور می د پرین وه اور بمبئی ته راغلو. بمبئی کې دلته یو ډېر ګنده ځای دی سلم ایریا زور ته وایي. هلته موږ راغلو بس کور نه وو غریبان وو. موږ کور مراد پیدا شو تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه په تیراج کپور او دلیپ کومار دا تاسو ته لیږي ا وخت نه وانه ته نه رسي. پښتنو چې کوم راج شروع شوه ده راته روسره قائم دائم ده او کله دا دې نه کی سو ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو د پښتنو نظام چاہیے د سٹیبل کا دا تور نشی کې نستانه تقریبا 50% کمیرا شي.
ل پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا وګړي چې نه پوهېږي چې په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي. څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیزن سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغه کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغه کار نه دی. ظاهره خبره ده چې زموږ فلم انډسټري همدغه نظام یو حصه ده کنه.
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدامنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه ښه دي او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکخ او نه ستړی کیدونکی دی.
نوم یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحه امیرزاده سره.